سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي له خزو سره خشونت له بشري اخونو څخه ناوړه او وحشتناک سرغړونه ده خغلی ګوتریش نن په خپل ایکس پاڼه کې د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د نړۍ په هیڅ ګوټ کې له خزو سره تشدد ونه زغمي د نومبر 15مه له خزو سره د زور زیاتی د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشري اخونو د سار لپوینا په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د خزو پر ضد خشونت د پام وړ زیات شوی دی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د خزو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې د دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د بشری حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له خزو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له خزو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشری حقوقو د څار ډلې د خزو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمیرې نشته خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له خزو سره خشونت زیات شوی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی برعکس د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د خزو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د 1:15 شاوخوا شوې او چاودیدونکي مواد یو پل لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله 11 تنه وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپینګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 500 ډیر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپینګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو خبرونه مو واوریدل اوس هم ورزو د مطالب و معرفته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو شکایت کوي دا هم درته خبرو چې یو شمیر افغان نجونې چې د ماسترۍ له دورې فارغ شوي وایي د فراغت جشن ورته نه ونیول شوی
کله چې انسان یو تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله ورمان وي چې د فراغت توره چپنه د پرځان یو کورنۍ پرې وویاړي خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله ورمان زموږ په زړه کې هیله ورمان پاتې شو
له پاکستانه ګڼې راکړ شوې کورنۍ وایي د اوسېدو لپاره ځای نه لري چې ګڼ ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ دي
پېښور نه راغلی وو دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو سر په نام نشته دی ماشومان دي له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ به څه کوو
په کونړ کې د 400,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومانو د پولیو واکسین پیل شوی دی د قوم مشران وایي چې خلک باید خپل ماشومان واکسین کړي
ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینو نه به برخې پاتې نشي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده ل دې ورځ سره سم یو شمېر مترزو خزو په یو سرپوخلي ځای کې د طالبانو حکومت لخوا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون اعتراض کړی دی د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپل ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو ویډیوګانې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په وړاندې به خپل غږ پورته کوي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیل سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
دا نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په څلورمه نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړي چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډیرو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ماستری د دورې یو شمېر هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وي خو د طالبانو د بندیزونو له امله دا هیله پوره نشوه. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو د دروازو تړل کېدو سره سم تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولای خپله دا خوښي په یوازې ځان ولمانځي. جزئیات د ابي دي سپوږمۍ په ریپورت کې.
پورسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پونتون دروازې وتړلې. ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروستۍ سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی وو او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیا کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دوره
له نیکمرغه سه کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه د واغوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي. د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکمرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
محروم استم، جای بسیار تاسف است.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خوا پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولې نه یاستي چې وکولای شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي، دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي. خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نه شي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په ورستی سیمستر کې له موږ څخه خویندې جلا شوې. کاش چې دغه خوښي مو له خپلو خویندو سره یو ځای منځلې وای، زموږ دغه خوښي به یو په دوه شوې وه.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي که نه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوې، داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2022 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې. سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
له پاکستانه یو شمیر راکړه شوی افغان کورنۍ وای چې سرپناه لپاره کوم ځای نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او برتستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان قانی له قوله راستنیدونکو کډوالو لپاره د خارګوټي د جوړولو خبره کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشټوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی و، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بس کوو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایان هم ډیر زیات چتی او وسم نه کیږي، نو دولت نظم دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړې نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دی وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د نومبر 15مې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر هغه ښځې چې له پاکستانه تازه راکړی شوي دي وایي چې هلته د پاکستاني پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخ والی ډک چلند شوی دی. دغه میرمنې چې ډیری د کور سرپرستی په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شول او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
فوزیا او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواد ته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونی کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلې ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د صفات سو دا د ماجر کور د صفاس بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شي لا ولا کرا سوي سي بسترې به نه مې کولې پیسې نه مې کوي پسونه دا غره کوم شي لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کافر زمش سره نه دي کړی. امریکا چروا ورشي د زنانو مخه کتی نه په زنانو کې دی ویدلی و تاسو په ایوانانو کې ویدلی
ونه په خوده لو خو عین را سر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اگستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخ سي فاران تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دوره به ټول را کې ول ویدو لکه امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګونه افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریښدو ته اړ دي او د خوړو په شمول د تګ اسانتیاوې نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه، خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو وچې مجبورې یم لاړ چې واک ولر روټي مونږ سپیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و لاړ د بل بزګرۍ کې بزګرۍ مو کول پروش کاله چې څه نو کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه وبوي وړه خو په تاسو مې شاید خبر سي پاکستان وبوي وي وي دا د یو نیم کال انجلی مې ودا په کښې ولاړ و لس ملانه کې فیدا دغه شان چې دغه ګرده باره یو بل په خوښ کړه موسسو دا غواړي چې موږ ته یو ځای برابر کړي، یو مینه را برابره کړي، یو ډوډۍ را برابره کړي.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخی د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولي. د میرمن توخی په وینا په زوره د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په هکله، د مهاجرینو د حقوقو په هکله د خپل هیواد څخه دفاع کوي، اما دوی خپله تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان مهاجرینو سره ترسره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د مهاجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټې پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونیو کې 22,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 120,000 کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکی
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. محمد الله مسعود په پکتیا کې د نجونو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. دا د زده کړو سره د نجونو د لیوالتیا، د دوی د وړتیا او راتلونکو لپاره پاړه جالبې خبرې لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
دا حقوق پوه، لیکوال، شاعر، انځورګر، ښوونکی محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پرې غږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ یې د نظافت درس و، بیا څو شاګردانو ته مې وښه د انځور مې چورته وښودو، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې وویل چې دا دغه ماشوم چې د غاښونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصې پرېښېده، خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ول دومه نږدې ښه ده، دا خو بیا څریکې ور ورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه، دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه، چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته، یو انځور ورته وښي، دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لیدلوری ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
او بل د دوی د خبرو، د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنې کله به تختې مخې ته پورته شوي ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنې اوس که زه یو جینۍ پورته کوم، دوی حد اقل تقریبا 3 دقیقې، 2.5 دقیقې، 4-5 دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی او وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي، نو دوی زه باوري یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې انجونی لشپګم ټولګي پورته په خونځي او پانتونونو کې لزده کړو او تحصیل راګرځولي. خود محمد الله مسعود یو زکون کې حفیظه هیلمنه ده چې خونځي او په هونتون دواړه وایي.
زه غواړم په غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړو، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه په راتلونکي کې موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو، ودان وکړو. زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم. زه غواړم چې پوهنتون نه پرېږ شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. خوتل ادا کړی چې دوی ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی په افغانستان کې د پام وړ زیات شوی دی.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتو کې د پولیو ضد واکسینو ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به تر لس کلنې پورې په سلګونو زره ماشومان واکسین کړی شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې په روان زیږدیز کال کې پر ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي او د اسعد آباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس موجود دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به و ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په 1200 جمع مرکز کې به څلور لکه ماشومان زموږ مدیر هدف وي. په دې کې به د لس کلنې پروژې د واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 زکرانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیمو ته نشوتللی او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخې پاتې کیدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغۍ څخه د خپل ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بې علاج ناروغي ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني تند ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومي مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمونږ استادو مسولین چې زمونږ استادو په سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دغه کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونه به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کې می خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا پر رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اصلاح نه کوي، دا دوی د ملت